کړي، خو دوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد تیر کال د مرغومې په میاشت کې د بی بی سي ایکس پاڼې په سپیس کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې په قانون کې تعدیل راغلی او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ شي.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر وایي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره بل عدالت غوښتنې لاس وانخلي. کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور خپرېدو ته په اشاره په خپله ایکس شبکه کې پرون لیکلي، افغانان باید وپوهیږي چې یوازې نه دي. هغې دغه راز لیکلي: د بشري حقونو مدافعان زما اتلان دي. د امریکا دغې لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو، د آزادو رسنیو ختمولو، پر سوله ییزو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده. طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له دوو کسانو یو تن د 9 درشو درو تر څنګ په 15 بل تن هم په همدومره درو وهلو او دریو کلونو باندې محکوم شوی دی. بل تن هم د 8 درشو درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او دوه نور په 8 میاشتو او درشو درو وهلو محکوم شوی دی. طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. بریتانیا له خپلو متحدانو سره یو ځای پرون د ایران د پوځي بی پیلوټ الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حملې په ځواب کې لګول شوی. د چهارشنبې په شپه باندې څه باندې سل بندیان د نایجیریا پلازمېنې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو اورښتونو له کبله ونړېده.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشران لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند په اړه خبرې شوې دي. لمک سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستړي مشه بخیر اغلی.
تاسو ټول خوږه ودون که سلامونه او درنښت.
رازو دې ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی.
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې دلته د انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي، یو فردي امنیت دی، یو اجتماعي امنیت دی د خلکو. اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپلو امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینېږي. په اداراتو کې، په دولت کې، په عامه توګه، په ښارونو کې، په هر ځای کې دا امنیت تامینېږي. اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري. هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې له خوانه وي، که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي. باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي. نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه آرامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې. متاسفانه دغه برخه ته توجه نشته ده تر ډېره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي، او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې. چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکسالعملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډیر هدا پورې درناوی شته که هغه اولادونه وي که په کور کې مثلا انګوري وي هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته، مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت یې دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبرې ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه یعنې زه اول لاس یم د ما باید ومنل سي؟ دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نورو باندې تحمیلوي په غلطه توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي هغه د یو موزر شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدس وظیفه ده، هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده، که هغه په د کورنۍ په سطح وي، که هغه د یوې ادارې په سطح وي او یا د یو هیواد په سطح وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشران اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي، نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي. بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تعهد چې په تربیې باندې په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي تر منځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د یوې کورنۍ ایجاب کوي هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې ده درلودلی سي؟ له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه، تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پښو لاندې کېږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راز ستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کېږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي، یو نجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور و پلار برخورد سره بدلیږي. هغه ته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي، هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي. حال داسې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلم توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي، او د دې ترمنځ دغسې تاوتریخوالي رامنځته نه شي او بالاخره جدایي رامنځته نه شي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغسې ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغه سره تاوتریخواله ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغه څه نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خوښې ویل کېږي، هغه دغه انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یو څه نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې انګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي، او په هغه غوښتنې چې مېرمنه یې لري، چې د هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې، او پرېږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخر دا ځوانان هم دې ته مجبور کوي چې د دوی په وړاندې به احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دا هلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نه شي کولی. په دې برخه کې دی ملامتېږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغو مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي، او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یوه ښه کورنۍ رامنځته کړي. که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعاً چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري، د نیکو د نیا او د مور پلار تر باندې، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیره مهمه موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیه مصداقونه مؤلفه دا ډیر زیات دي، او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیه لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه له یوې خوا د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواوې ډېرې مؤثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې مؤثره دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر شپېته اویا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط یې جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت، محبت او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او که چیرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نه شي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه په خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي چې د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط ده چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي، محیط ته وړاندې کیږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کیږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که چېرې یو ماشوم رواني ستونزه ولري، د ده اغېز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغېزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت شوي هماغسې وي، له ځوانۍ نه بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسېږي، بیا پسې سپینگیری سی یا سپینسری سی دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه. اتا اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دی اعتراض وېسو دی خلاص وېسو خورس و ورور سو کورنۍ جلا دی له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یې چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجه کې وسی بیا کې څوکرته نیوی بیان راځي خپل د کور مانست اتا خپل اولاد سره هم دسی برخورد کوي او په هیڅ نو د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې موږ یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ چې تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغس ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. ده نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده. د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي او کچېرې دا شخړه ونه کړي مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي او ذهن یې همیشه دا غواړي چې باید لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي او بالاخره دا مستقیم اغېز لري په ماشومانو باندې او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلان باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوي باید موجوده وي. کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوي امکانات برابر وي او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کېږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کېږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کېږي. د دوی د تداوي لپاره باید ترین زمینه مسائل ای ترسو مخکې له دې نه چې بیر چا ژوند کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده. نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي، یا مثلا د یو ګټ ځوان مان سره وي، دا باید لومړی تداوي شي. اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه، دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني، یا مثلا همیشه میرمنه وهی تکایي فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرامه ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي، ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د ده رواني حالت ډېر لوړ وي او مریضي ډېره خطرناکه وي، نو دوی حتی جانب د مقابل وژلی هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور او پلار یې باید بی تداوي کړي. که د مور او پلار په اختیار کې وي، باید مور او پلار یې تداوي کړي. که د حکومت په اختیار کې وي، حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راستو دې ته چې که تر دې حده پورې هم یو څوک نه یې رسېدلی، لکه موږ او تاسې خبرې وکړې، صرف هغه غواړي خپل پامه خبره سیاست وښيي، خپل قدرت وښيي، بدخلقي کوي په چاپیریال کې، په ټولنه کې، په کورنۍ کې، او عقل په ځای د ښه پوهېږي زه مناسب کار نه کوم، داسې کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي؟
حد او حدود د ټولو معلوم وي. کله چې عقد نکاح مطرح کېږي، د عقد نکاح د انعقاد سره د منعقد کېدو سره د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي. که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي، نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي، یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي، دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي، او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د دغسې ډول ظلم مخه ونیول شي. دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي، او کولی شي چې د دواړو خواوو نه مصلح کسان، پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي، ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله، ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه کشرانو سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې هست الله به مال او ملګری.
تاسی فیسبوک کاروی؟
دی ازادی رادیو فیسبوک پانا لایک کری او لورستیو تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/azadiradio
ستا د لاس خو زر زر شم ستا د لاس خو زر زر شم ستا